یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. خبری خبرونه کې مو درته د افغانستان او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړي، خو پایل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د کابل په یو خوانیز مرکز کې پرونی حمله په کلکه وغندله. سرمنشي د وژل شوو کسانو د کورنۍ او لغړو سره خواخوږي څرګند کړه او د ټپیانو د ژر تر ژره رغیدو هیله یې کړې ده. ګوتریش ټینګار کړی چې تعلیم یو اساسي حق دی او د تلپاتې سولې او پرمختګ لپاره ضروری دی. لبلې خوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د برید په کلکه غندلی دی. د ایران د استخباراتو وزارت د تیرو څلور ورځو په لړ کې د مظاهرو پر مهال د نهو تنو بهرنیانو د نیولو خبر ورکړی دی. د دې وزارت خبر پاڼې پرون ایرنا رسمي خبری اژانس ته چې خبره کړې ده، په کې راغلی دی چې په نیول شوو کې د جرمني، پولانډ، ایټالیا، فرانسې، هالند او سویډن اتباع شامل دي. په ایران کې پراخې مظاهرې وروسته تر دې پیل شوې چې څه باندې دوه اونۍ مخکې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو د وهلو له امله سا ورکړه. اوکراین هغه بلنلیک لاسلیک کړی دی چې ناټو سره د دغه هیواد د یو ځای کېدو چارې ګړندۍ کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اشغال کوونکو لوري د دوی د خاورې د هرې برخې د بیلودو د مخنیوي لار همدا ده چې اوکراین پیاوړی شي او سوله ټینګه شي. زلنسکی زیاته کړه چې روسیا له موږ غلا کوي. د ده اشاره د دونیتسک، لوهانسک، خیرسون او زاپوروژیا ته وه چې هلته مسکو ټول پوښتنه وکړه. او ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې لخوا له خاورې سره د دې سیمو د یو ځای کېدو سند لاسلیک کړ. روسیه د دغه هیواد له خاورې سره د اوکراین د خاورې د یو شمېر برخو د یو ځای کېدو په محکومیت کې د ملګرو ملتونو شورا ته د امریکا او البانیا له لورې وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو کړ، خو چین دغه پریکړه لیک ته سپینه رای ورکړه. په امنیت شورا کې د دغه پریکړه لیک پر سر تر رای اخیستو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین څلور غصب کړي سیمې د خپل هیواد له خاورې سره یو ځای کړی دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنۍ موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي دي. افغان لوبډله د پنځم به پورز له متحده ایمراتو څخه استرالیا ته روانه شو چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیلېږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک استرالیا ته د ملي لوبډلې وار لمخه تک ګټور وباله.
ترڅو لوبغاړي د استرالیا د آب و هوا، د پیچونو او د وخت سره بلدتیات ترلاسه کړي، نو انشاءالله چې د لوبغاړو مورال ډیر ښه ده، په ښې آمادګۍ سره به په نړیوال جام کې ګډون وکړي.
فرید هوتک زیاته کړه چې د ملي لوبډلې یو شمېر غړي په بهرنیو لیګونو کې لوبیږي چې هغوی به هم زر استرالیا ته راورسیږي، خو ښاغلي هوتک په دقیق ډول څرګنده نه کړه چې دا لوبغاړي به کله استرالیا ته رسیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د برید په اعتراض نن یو شمېر نجونې او ښځو لاریون کړی. لاورینوالی وایي چې شمېر نږدې 500 تنو ته رسېده. د عدالت او نسل وژنه د پای ته رسېدو شعارونه ورکول. په دې اړه درته وړاندې په خبرونه کې بشپړ راپور او مرکه لرو. د غزنی د لس ورځنیو کرکټ سیالیونه به د دې ولایت په سطحه غوره لوبغاړي انتخاب شي.
دغه لوبې همدې دپاره وي چې مثال موږ دې ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت دپاره.
او په نړیواله مسالې کې به د اوکراین کړکیچ ته تمکیږو چې د امریکا ولسمشر له روسیې سره د اوکراین د څلورو سیمو د یو ځای کېدو رد کړی دي. نور مسایل هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. کابل کې په کاچ خوانیز مرکز د برید په اعتراض نن یو شمېر نجونې او ښځو لاریون کړی. لاریونوال چې شمېر یې نږدې 500 تنه ته رسېده، د عدالت او نسل وژنې پای ته رسول شعارونه یې ورکول. له دوی یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل نور باید دا وضعیت بند شي. لاریونوالی دا هم ادعا کوي چې د طالبان لخوا وهل شوي او سپکې سپورې ورته ویل شوي دي. د کابل په لویدیځ کې د کاچ خوانیز مرکز د پروني برید د مرګ ژوبلې کره شمېره لا هم نه ده معلومه. جزئیات په دې راپور کې.
حسین از جهالت، حسین از جهالت، نسل کشی را متوقف کنید. د معترض نجونو او خوځو غوونه دي چې نن یې له ټولو محدودیتونو سره سره خپل غږ پورته کړ. د دوی د لاریون موخه د کابل په لویدیځ کې په کاج ښوونیز مرکز د برید غندل او د عدالت غوښتنه ده. د لاریون یوې ګډونوالې جولیا پارسی د لاریون پر مهال ازادي راډیو ته وویل
زموږ نننی اعتراض په کاج ښوونیز مرکز کې د قرباني شویو انجونو په اړه دی. هدف مو دا دی چې نسل وژنه باید پای ته ورسیږي، یو بدلون باید راشي. تر هغه چې نسل وژنه پای ته ونه رسیږي او افغانستان کې ځانمرګي کیږي، موږ به خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. دا د خلکو د زړونو د تسلیت لپاره نه کوو، بلکې دا مبارزه ده او زموږ هدف هم واقعي مبارزه کول دي.
خو میرمن پارسا په خپل فیسبوک پاڼه یو ویډیو کې چې ژوندۍ خبرې ده ادا وکړه چې طالب وسلوالو لاریون کوونکي وهلي او سپکې سپورې ورته ویلي. هغې دا هم وویل چې د شهلا په نوم یوه میرمن طالبانو په ټوپکو تر دې حده ووهله چې روغتون ته یې یوړه. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د امنیتي ادارو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. پرون سهار نږدې 8 بجې د کابل په لویدیځ کې کاج ښوونیز مرکز په نښه شو. د کابل امنیه قومندانی وایي د دې ښوونیز مرکز دننه ځانمرګی برید شوی، خو د پیښې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل څو تنو برید کوونکو لومړی د کورس ساتونکي په ډز وویشتل او بیا دننه ولاړل او وروسته چاودنه وشوه. برید داسې مهال وشو چې د کاج ښوونیز مرکز دننه د کانکور ازمایښتي ازموینه روانه وه او سلګونه زده کوونکي چې اکثریت یې نجونې وې د خپل ښې راتلونکي لپاره خپل بخت ازمویه. طالب چارواکو پرون وویل چې پیښه کې 19 تنه وژل شوي او 20 نور ټپیان دي، خو په ټولنیزو رسنیو کې بیا د 22 تنو وژل شویو تصویرونه خپاره شوي چې 10 نجونې او 2 هلکان دي. په کابل کې د دې پیښې د غندنې په تړاو لاریون کې هم ګډونوالې ټول انجونې او ښځې وي. هغوی چې په خبره یې نور باید وژل او دا ډول پیښې پای ته ورسیږي. د لاریون یوې بلې ګډونوالې ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د هغو کسانو لپاره راوتلی یو چې هره ورځ وژل کیږي. موږ غواړو د دوی غږ وسو، موږ غواړو د دوی تر څنګ ودرېږو او دوی زموږ تر خوا ودرېږي او په ګډه خپل غږ پورته کړو. نږدې 15 رینجر موټرونه راغلل سو زموږ لاریون وپاشي، خو موږ خپل لاریون روان وساته.
په کابل کې له خزینه لاریونوالو سره د طالبانو د تاوتریخوال ادعا په لومړي ځل نه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د لاریون کوونکو د پاشلو لپاره هوایي ډزې کړې او تر خوا یې هغه خبریالان هم نیولي او ورسره یې سخت چلند کړی چې د دې اعتراضونو د خبري پوښښ لپاره راټول شوي وو.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د کاج په نوم پر ښوونیز مرکز له برید وروسته د غبرګونونو دوام. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پر طالبانو غږ کړی دی چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه دي وکړي. یو شمیر افغان سیاسي مشرانو او پخوانیو چارواکو له افغان هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره دي ودرېږي. د کاج په نوم پر ښوونیز مرکز د تېرې ورځې په بمی چاودنه کې د طالبانو د امنیتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ نونس سنا ملکیان ووجل شول او ویشتن نور اټپیان شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د کابل ښار په یو ښوونیز مرکز کې په وحشتناک برید کې لسګونه انجونې او هلکان ووژل شول. چارواکي باید د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او د قومیت او جنسیت په پام کې نیولو پرته باید زده کړو ته په خوندي توګه د لاسرسي زمینه برابره کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو بیان کې د دې پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه کړې ده. په دې بیان کې راغلي چې ملګري ملتونه د دغې پیښې د غندلو تر څنګ په امن او سوله ییزه فضا کې د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق ټینګار کوي. دې پیښې د یو شمېر امریکایي چارواکو خبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د پیښې دردولای دی. نوموړي لیکلي، د هزارګانو پر ښوونځي د یو بل برید او دومره مړو او ټپیانو په لیدو مې زړه درد کوي. په بېګناه زده کوونکو باندې د برید لپاره هیڅ توجیه نشته. د افغانستان د ښځو، انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیا ویلي چې د افغان بېګناه انجونو او هلکانو چې د غوره راتلونکي لپاره چمتووالی نیسي، وزل او ټپي کول یې له درک لوړه خبره ده. هغې پر ټویټر پاڼه لیکلي چې هزارګان د نرمو اهدافو له امله زیانمنونکې ټولنې په توګه یوازې پرېښودل سوي دي. خو د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق چې د هزارګانو له مشرانو هم دی، د دې برید په اړه د خواشینۍ پیغام خپرولو په ترڅ کې له هزارګانو غوښتي چې د خپلو حقونو لپاره ودرېږي او مبارزې ته دوام ورکړي. هغه څه چې مورچه د طالبانو ضد مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرې ټینګار کړی دی او لیکلی دی چې موږ باید په ګډه د افراطیت او تروریزم څخه د پاک افغانستان لپاره هلې ځلې وکړو. خو د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس انعام الله سمنګانی د محمد محقق د خبرو په خبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې څو موده وړاندې مهدي بلخابي هم د ښاغلي محقق په ډاډ په مقاومت لاس پورې کړی و، خو نه یوازې محقق ملاتړ ونه کړ بلکې له هېواده یې پر وستلو هم ونه توانېده. ښاغلي سمنګانی لیکلي، په حقیقت کې د مهدي نابودي د حق لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وه، ځکه د یو ځوان هزاره رقیب نه یې نجات وموند. هڅه مو وکړه په افغانستان کې د هزاره توکمو د امنیت د خوندیتوب په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. وایان بیانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد تېره ورځ له دغې پیښې وروسته ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې وویل چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې کوي او د تیر یو کال په ترڅ کې یې د داعش ډلې تر 1400 ډېر غړي نیولي دي. لا تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش وسله والې ډلې منلی و.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په پلازمینه کې د کاچ په نوم پر خوانیز مرکز له برید وروسته نړیوالو غبرګونو ښکاره کړی و. همدارنګه په تېر راپور کې هم تاسو واوریدل چې نن یو شمېر نجونو او ښځو د دغه برید په غبرګون کې لاریون کړی دی. همداشېبه په سټډیو کې راسره حقوق پوه صلاح الدین سیدی وصل ده او د دې موضوع په اړه باندې د هغوی سره به نورې خبرې وکړو. سیدی صاحب، نوموړی خوستړی مشې خپرونې ته په خیر راغلی. په پیل کې کرته دا وایي چې دغه حمله چې پرون شوې وه دا یوازینۍ حمله نه ده چې په دې میاشت کې په هزاره او شیعهګانو باندې کیږي. تاسو رته دا وایي چې دغه حمله هدف څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رپورت مې واورېد، پر رپورت کې او سلسله ادا مې دقتونه شته دي. په هر صورت دلته یو بنیادی خبره د هزاره او د شیعه ترمنځ د تفاوت خبره ده. زما په پوها باندې مسؤولانه تحلیل، مسؤولانه قضاوت هغه وخت وړاندې کیږي چې سړی مشخصه دوسیه ولري او د استنداق د قواعدو پر اصولو باندې معین انګیزې او معین شکوک رفع کړي او په اصلي په اصطلاح متهم او یا متخلف باندې تمرکز وکړي. دا چې نه لرو اوس تحلیلي بحث کوو. د دې تحلیلي بحث پرانا کې ویل پکار دي چې د دې حملو اساسي انګیزه مخکې د دې نه چې د هزاره بودن مسله وي، د شیعه بودن مسله مطرح کېدلی شي، او هغه هم د داعش او القاعده او یو سلسله نورو افراطي فهمونو لپاره چې هغوی په نظر باندې د شیعه مذهب په بعضی مواردو کې یا په ډیرو مواردو کې د هغې د نظر د اسلام نه وته دی او دې ته ضرر رسول تر یو حده پورې په اصطلاح هغه شرعي مبرر ورته پیدا کړي. د دې خبرو په نظر کې نیولو سره زما په پوهه باندې د طالبانو د سیاسي د رسمي سیاست په ډول باندې د اوسنی حالت چې لري غیر مشروع په اصطلاح پیژندل شوی نه دي. د نړیوالو په کچه خپل مشکلات لري. زما برداشت دا دی د
سیدی صاحب ستاسو هدف دا ده چې دغه حمله چې کیږي، که څه هم د دې حمله مسؤلیت لا تر اوسه پورې داعش نه ده اخیستی، خو دې نه ورته داسې حمله چې په د کابل په لویدیځ کې کیدلې داعش به مسؤلیت منه. یعنی دی غواړي چې په یو ډول باندې هلته شیعه مذهبي وځپي، نه طالب حکومت،
نه هزارګان. یعنی اما چې وویلې د دې قضایا او ترشا استخباراتي لاسونه کېدلی شي د طالب د اوسنی حاکمیت په ګټه نه دی. اما په یقیني ډول سره ویلای شم چې د طالب حاکمیت دغه غیر رسمي پیژندل شوی چې رسمي نه پیژندل د دې حاکمیت د مسؤلیت لري، په دې چې د تمامت خادي امنیتي ځواکونه په لاس کې دي، د نورو نه صلاح اخسته ده، امنیت یې نشي ساتلی، او د هغه په نتیجه کې او د مسلکی پوسټونو په سر کې غیر مسلکی افراد انتصاب کړی دي، او دا او داسې نور. په یقیني ډول ویلای شم چې انګیزه د اصلي کېدای شي استخباراتي وي، کېدای شي او مطمئنا شوې ده چې ایدیولوژیکي دي چې شیعهګان په اصطلاح د دین خارج بوري داعش او دالي، اما مسئول درجه اول د قانون له لحاظه د طالب اوسنۍ حاکمیت.
سیدی صاحب دغه کپلندو کې راته وای چې اوس کابل کې طالبان ادعا کوي چې دوی اوازینې څه چې د افغانستان وګړو ته تضمین کړي هغه امنیت ده، خو دلته د هزارګان یا شیګان چې په کابل په لیدویس کې اوسېږي دوی هر اونۍ د دغه یو برید سره مخامخ کیږي. تاسو څه فکر کوئ چې د داعش ډلې نه یا هغه څوک چې دغه بریدونه تر سره کوي په سیمه کې به داسې کوم هیواد وي چې ملاتړ وکړي؟
دلته د ګټو د منافع او د مصالح خبره ده. مونږ چې وایو امریکا، مونږ چې وایو ایران، مونږ چې وایو پاکستان، په دې هیوادو کې د سیاست د پلي کولو لپاره د یو سلسله برنامو د پلي کولو لپاره مختلف مراکز وجود لري. که چیرته دا مراکز په نظر کې ونه نیسو بیا مشکل غټیږي. مطمئنا په ایران کې داسې مراکز شته دي چې د خپلو سیاسي اهدافو د تحقق لپاره دا کار کولای شي او کوي. په پاکستان کې مطمئنا معنی کړی شته دي په داخله د حاکمیت کې د افغان د طالبانو داسې افراد او اشخاص دي چې موږ مستند ولیدل چې از ظواهری د ماین راووت. په دې خاطر باندې دا مختلف ابعاد لري شی او لري چې په قطعي ډول د دې سوال جواب ورکول به لږ درګان کړي.
ډیر زیاته مننه حقوق پو صلاح الدین سیدی و چې موږ سره یې د پرونی بریټ په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
اوس په اوکرين کړکیچ ته ورشو. واشنگټن روسي ته خبرداري ورکړی چې کله به هم د رسمي ونمنې چې د اوکرين د خوري او برخه لخپلې خوري سره یو ځای کړي. ولسمشر جو بایدن وروسته تر دې د څرګندونی وکړي چې د روسي ولسمشر هغه سند لاسلیک کړ چې د اوکرين د خوري او برخه له روسي سره الحاق شي. د ولادیمیر پوتین تر دې اقدام وروسته نړیوال بانک له روسي سره د لسګونه میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. جزئیات په سره په استډیو کې اشیبر صاحب شریک کړي. ستړي مشي.
مننه کورودان. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د روسي جمهور رئیس خبرداري ورکړ چې د روسي له خاورې سره د اوکراین د خاورې د څلورو سیمو یو ځای کېدل به کله هم پرسمیتونه پیشنی. ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل دی وی د پوتین کارونه د دستونزو نقشه ده، له شرمه ډکه ټول پښتنه تر سره کړه او متحده ایالاتونه به کله هم د پرسمیتونه پیشنی. صادقانه ووایم نړۍ به همونه پیشنی. دی نشي کولای د خپل گاونډي خاورونی سی او په دې سادهګۍ ورسره وتشتي. جو بایدن پرون وروسته تر دې په واشنگتن کې دا خبري وکړي چې تر دې مخکې په ماسکو کې د روسي له خاورې سره د اوکراین د زاپاروژیا، خیرسون، لوهانسک او دونسک سیمو د الحاقېدو په پار رسمي غونډه جوړه شوه او ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د دې سیمو خلک به د تل لپاره د روسي تابعیت خپل کړي. بل لورته د پوتین تر دې اعلان وروسته نړیوال بانک د اوکراین د بیا رغونې لپاره د 520 میلیونه ډالرو مرسته تصویب کړه. نړیوال بانک د جمعې پر ورځ وویل له دې نوې مرستې سره د دوی کومک له کیف سره 13 میلیارد ډالرو ته ورسید. روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین برید پیل کړ. د نړیوال بانک له 13 میلیارد ډالرو مرستو څخه 11 میلیارد اوکراین ته رسیدلې دي. د ختیځ اروپا لپاره د نړیوال بانک مشر اروپ بانرجی وویل نړیوال بانک اټکل کوي چې اوکراین تر راتلونکو دریو کلونو په مخه تر 100 میلیارد ډالر ډیرو پیسو ته اړتیا لري. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی ویلي دي چې کله به هم د ماسکو د غیر قانوني پریکړه ونه مني چې د اوکراین د خاورې او برخه لخپلې خاورې سره یو ځای کوي. زلنسکی په ورته وخت کې پر لویدیز رغ کړی دی چې له ناټو سره د اوکراین په غیر قانوني ډول له روسیې سره د اوکراین د خاورې د یو ځای کېدو او بخشي. زلنسکی په ورته وخت کې پر لویدیز رغ کړی دی چې له ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په برخه کې له اوکراین سره مرستندوی شي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
ګڼو لویدیزو ورځپاڼو د کابل په لویدیز کې پر پرونی خونړۍ حمله لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک پوست د دې پیښې د جزئیاتو او مرجوبلو له بیانولو وروسته د طالبانو د کابل د امنیه قمندانۍ ویندوی خالد زادران خبري راخیستي چې ویلي دي په کار ده چې د هرې لوی غونډې جوړونکي مخکې تر مخکې دوی ته خبر ورکړي چې امنیتي تدابیر ورته زیات کړي. د دې حملې او د ته ورته د نورو دا ډول بریدونو په خاطر پر طالبانو انتقادونه زیات شوي چې د خلکو امنیت نشي ساتلی. کاناډای ورسپانې ګلوب ان میل د کاناډا د هغه قانون په اړه لیکنه خبره کړې چې افغانستان ته د کاناډا د بشري مرستو مخه نیسي. په دې لیکنه کې چې سرلی کېده د کاناډا تروریستي ضد قانون له دې سره سره نه دی بدل شوی چې افغانستان له بشري بحران سره مخامخ دی او ژمی پر رسیدو دی. ګلوب ان میل لیکي مخالف ګوندونه او مرستندوی ډلې وایي چې د صدر اعظم ترودو حکومت په دې کار چې په تروریستي ضد قانون کې استثنا نه مني خپلې پښې وهي. د ملي ډیموکرات ګوند غړی هیدر مکفرسن چې د صدر اعظم د بهرنیو سیاستونو منتقد دی د افغانستان په اړه په تروریستي ضد قانون کې د بدلون نه راوستلو دلیل سیاسي اراده دخیله بولي. په جون میاشت کې د څو ګوندونو یوې کمیټې له حکومت وغوښتل چې دا قانون تغییر کړي څو د بشري مرستو مؤسسې بېل دي چې د طالبانو په مرسته تورن شي له افغانانو سره مرسته وکړی شي. په مارچ میاشت کې د لسو مرستندویو مؤسسو استازو د پارلمان غړیو ته وویل چې دوی حتی په افغانستان کې خپلو موټر چلوونکو ته معاش یا ډوډۍ نشي ورکولی ځکه چې که دوی پیسې ورولیږي طالبانو ته مرسته ګڼل کیږي او دا د تروریستي ډلې ملاتړ بلل کیږي ځکه چې له 2014 میلادي کال راهیسې د کاناډا په قانون کې داسې لیکل شوی دی. د کاناډا په قانون کې طالبان د یو ترهګر تحریک په توګه ثبت شوی او هر څوک چې طالبانو ته پیسې ورکړي جرم ګڼل کیږي چې د مسالې د کاناډا د بشري مرستو مؤسسو ته خنډ پېښ کړی دی. د تیر کال په اگست کې وخت تل رسیدو وروسته طالبانو د توقع خلاف شدید بندیزونه ولګول. په تیره بیا د ښځو پر کار او تعلیم او دا چاره د دې سبب کیږي چې ډیری حکومتونه په ډاډه زړه د طالبانو په اړه خپلې پالیسۍ نرمی نه کړی شي. د کاناډا سور صلیب، د کاناډا اسلامي خیریه مؤسسه، د کاناډا د پاملرنې مؤسسه، ورلد ویژن او غنی نور مرستندوی مؤسسې د هغه ائتلاف برخه دي چې د خپل هیواد پر حکومت رغ کوي چې د بشري اصولو په خاطر په اوسنوي قوانینو کې استثناء قائل شي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې له 1900 دوام څخه وروسته د جمعې پورز د کرکټ انټر کلب سیالۍ پای ته ورسیدې. په دغه سیالیو کې د غزنی سرلس د غزنی لسو ټیمونو برخه اخیستې وه. دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو ترڅنګ په لسګونه نندارچیان ورغلي وو او د لوبې ننداره یې کوله. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په غزنی کې د کرکټ انټر کلب سیالۍ په دغه سیالۍ کې د غزنی د ستر لسو پیاوړو ټیمونو برخه اخیستې وه چې له 19 ورځې دوام څخه وروسته د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلو به د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ تر سره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پای ته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر غریب نواز غزنوی وایي د دغه سیالۍ له ترسره کولو څخه یې موخه له غزنی څخه د یو پیاوړي لوبډلې انتخابول دي. نوموړی وایي هر کال د افغانستان کرکټ بورډ له لورې د ولایتونو په نوم یو ټورنمنټ پیلېږي چې په هغه کې ګریډ 3، ګریډ 2 او ګریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په ګریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سژنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ته ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبیږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو، 10 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټر کلب لوبو کې د لسلو ډلې هغه د غزنی پیاوړې لسلو ډلې وي او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوی وي. دغه لوبې هم د لپاره وي چې مثال مونږ د ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت لپاره.
بل لور ته بیا په دغه سیالۍ کې د بریالۍ لوبډلې سپانسر حاجي قاسم عباسخیل وایي خوشحاله دی چې دغه سیالۍ یې ګټلې ده او تمه لري چې د دوی د لوبډلې ځینې لوبغاړي د افغانستان 19 کلنو ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
ډیر خوشاله وي بيخي به اندازي زیات خوشاله وي ان شاء الله مش غوړ پاینده کې نور لوب دغه سپ مخ یو سپ نور ولایتو کې چې ان شاء الله مش خپل دغه کوم پاینل چې مش ګټلای دا نور ولایتو ته مش سلیکټ شوی او شیلو به پکې وک نور کلاړیان هم ډیر ته سلیکټ کړي ول ډیر وخت پاست کلاس لوب کې ډیر داخله کړي ان شاء الله دا تمسته چې دا ور انډر 19 کې ملار شي
په غزنی کې دغه لوبغاړي پښنه چمنې کې نه بلکې په خاما او ډبرین مزکه په ډبرو خاورو او دړو کې لوبېږي چې ډیرای وخت د لوبې پر مهال زخمی کېږي په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لورې په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو
د میدان نشتون موږ لري غټو ستونزو سره مخ یو میدان نه لري د لوبې د ازمکه نه لري د سیموجلته میدان اور کودلته مشته دی اور کاری اجازه نه رکی تاسو وینئ چې دلته ډیره غټی غټی کندې دي او ډیره ډبري پرتی دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډیره ډیره ستونزمن کار ده موږ د دولت نه غواړو چې مشته ول ازمکه به لکی او بیا افغانستان کرکټ بورډ به ان شاء الله مشته د یو معیاري میدان دلته جوړی
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونو نندارچان راغلي وو او پای لوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوئ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
وس ماته یو انګیزه یو یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګر زه دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0420 22 12 شپږ 40 0
اوس په د هیواد په سویل کې کندهار ته ورشو د کندهار اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د کثافاتو زیاتوالی د ښار ښکلا بدرنګه کړې ده دوی له اړوند ادارو غواړي چې پر وخت د کثافاتو او د ښار پاکوالي ته پام ډیر کړي بلخوا د کندهار ښاروالۍ وایي د همکارو مؤسسو په مرسته یې د دغه ښار د پاکوالي او سرسبزۍ په برخه کې شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې پکې زرګونه کسان د ښار د پاکوالي په برخه کې په کار بوخت دي نور تفصیل په دې راپور کې واوري
دا د کندهار ښار مرکزی برخه ده چې کثافات یې لونوی رئیس نه دی پاک سوي په دې وروستیو کې د دې ښار په ډیرو برخو کې کثافات لیدل کیږي چې پر وخت د نه پاکوالي له امله د ښار ښکلا هم بدرنګه کړې ده د کندهار اوسیدونکو د چارې اندیشمن کړي او د ښاروالۍ له مسولانو غواړي چې د ښار پاکوالي او ښکلا ته پام زیات کړي ځکه د دوی په وینا پر وخت د کثافاتو د نه پاکوالي له امله بیلابیلې ناروغۍ هم خپرېدلای شي د کندهار ادب اوسیدونکو سردار اغا ورځ محمد
د مریضین د دې څخه پیدا کیږي هغه په دې باندې پیدا کیږي چې دا کم دی د چرې کم دغه شاروالی راو باسی پر دا ډامبرو باندې پرتی د شپو شپو سره پرتی نو د دې سره تقریبا مریضیم ډیری او زموږ د شار ښکلا هم ډیر خراب وي
دغه وسایل لږی چې دغه ورته ډیر کی او د کچرا د شار ته انتقال کی پر پورته کول کی مشکل نشته چریان ټول پاکسیو دي پتاونه تقریبا ټول پاکسیو دي مشکل دغه دی چې وز د کچرا له ځای پر ځای پاتې چې دغه نور هم کاری د شاروالی سره وسی چې د کچرا انتقال سي
د کندهار ښاروالۍ تازه د ښار د ښکلا او پاک ساتلو په نیت د بهرنۍ موسسې په مرسته شپږ میاشتنی پروګرام پیل کړی چې زرګونه کسان پکې په کار ګمارل شوي تر څو په ښار کې لوی سړکونه پاک او د سړکونو پر غاړه پراته کثافات راټول کړي او له ښاره یې وباسي د کندهار ښاروالۍ د تنظیف او سرسبزي امیر محمد کمال یعقوبی د نفوس زیاتوالی او د ښاریانو نه همکاري د یاد ستونزې اصلي علاملونه بولی
په دې پروګرام کې سلور میاشتو را په دې خوا شپږ زره کسان د دبليو اف د خوا څخه کارګرو ته چې د بیلچې کار کوي د معاش په توګه د تور کول کیږي د په ساحه کې د هر ناحیه په مربوطات کې کار کوي کچره راټولي یو ځای ساکيږي
جمال شاه یو له هغو کسانو دی چې په دې پروژه کې کار کوي. دی وایي له ډېرې مودې بېکاره و او اوس چې پر کار سوی خوشحاله دی.
موږ خو ډېر خوشحاله یو د دې پروګرام ته چې موږ غریبانو خلکو ته په دې ځای راکوي. دا خو دوه ګټې سوې، یو د ښار پاک او بل موږ د غریبانو سره کومک وسو په دې کې.
د سړکونو په غاړه او نامناسب ځایونو کې د کثافاتو غورځول نه یوازې د ښار ښکلا بدرنګ کوي، بلکې د روغتیا پالانو په خبره کېدلای سي بیلابیلې ناروغۍ هم خپرې کړي.
د خبرونې دویمه نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې در